ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسي د وایس اف امریکا دی ودا د جمع ورځ کال 2013 د اپریل شپږم نیټه ده. پاکستان کې د مهال د مازیګر شپږ بجې دی. افغانستان کې پنځنی مې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زو کلثوم کاکړ
او زو محمد اکرام
خبرونه کې درته شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسې. یو واسطه خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکی.
نن په کابل کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان صدر اشرف غنی د یو بل سره د لیدو وروسته میډیا ته مخامخ شبی نه دي. خو د خاغلی غنی ویان ویلی په خبرو کې د افغانستان د خاورې سرغړونې په ګډون په ګڼ شمیر موضوعګانو خبرې شوي دي. د صدر غنی ویان وایي
پولیسونه کې د تروریزم سره پر مبارزه په سولې کې د پاکستان پر همکاري سیمایز همکاري د پاکستان او افغانستان پر ټولو مهمه پلاته شي. موږ غواړو د پاکستان سره د دولت په دولت مذاکرات خو دا نوی اتفاق پرانیزو شي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د اتوار په ورځ په پېښور کې د جلسې لپاره د بلنو کمپاین د خیبر پښتونخوا ځا په قبایلي سیمو او بلوچستان ته هم غځولی. د غورځنګ مشران تمه کوي چې دا به یوه لویه جلسه وي.
پاکستان سیاسی گوندونو مشرانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه بیرته خپل هیواد ته پیسو راوړو باندې د کمه ټیکسونو ورکولو او د بخښنې منصوبه رد کړې ویلي په پارلمان کې به د داسې څه قسم منصوبې خلاف رای ورکوي.
اول د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان صدر اشرف غنی او نورو افغان مشرانو سره کابل کې د افغانستان د سولې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او نورو مهمو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. د خاغلی غنی بیان مرستیال ویلی په خبرو کې د افغانستان د خاورې سرغړونې په ګډون په مهمو او ګڼ شمېر موضوعګانو باندې خبرې اترې شوې دي. د افغان صدر د ویان مرستیال دبا خان مینپال په فیسبوک وبپاڼه باندې خپور کړی بیان کې ویلي په صدارتي ماڼۍ ارګ کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو په سر په تفصیل سره خبرې اترې شوې دي. د مولوی ویلي دواړه مشرانو د ډیورنډ په کرخه باندې په وروستیو ورځو کې د خلاف ورزو په عزت سره د کډوالو د راستنېدو د سړک جوړولو او د ریل پټلۍ د پروژو او د قیدیانو د تبادلې په سر هم خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی کابل ته خپل دغه سفر په داسې حال کې کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرې سمودې راهسې اړیکې سختې توجنې شوې دي او افغان حکومت په پاکستان د ترهګر ډلو حقانی شبکې او طالبانو د پالنې تورونه لګوي. کابل ته پرسیدلو افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته تود هرکلی ویلی او افغان ځواکونو ورته سلامي ورکړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د اتوار په ورځ په پېښور کې د جلسې لپاره د بلنې کمپاین خیبر پښتونخوا سره سره قبایلي سیمو او بلوچستان ته هم غځولی دی. د غورځنګ مشران تمه کوي چې دا به یوه لویه جلسه وي. نن په پېښور په جنافار کې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا را جوړه سوې یوه غونډه کې پرېکړه سوې ده چې دغه تحریک به د هر قسم پروپاګندو پروا نه کوي او د اتم اپریل د جلسې کامیابۍ لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم مشر شاغلی محسن داوړ وایي چې دا کومه نوې خبره نه ده چې هر چا د دې خلکو یعنی کې د فوز په زیاتیانو ګوتې پورته کوي. نو دوی یا خو د ټوپک په زور ژغغلې کړي او یا بیا هم دا ډول د غداري ټپې ور باندې وهلي. په دې اړه نور تفصيلات مشمکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې خغلی موسین داوډ ویلي په 8 اپریل به په خاور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کې دونکو جلسه ثابت کړي چې پښتانه اوس د غواخونو او تورونو پروا نه کوي بلکې په خپل خاورې ژوند امن او خپل بشري آئینی او جمهوریت حقوقونه غواړي. په پېښور کې په 8 اپریل د پښتون ژغورنې غورځنګ کې دونکو جلسې ته چې څومره وخت نږدې کیږي دومره د دغه غورځنګ پر ضد پروپاګاندا کې چټکوالی لیدل کیږي او د پوس په پلوي وتل کېدونکو لاریونونو کې تور لګول کیږي چې د منظور پښتین تحریک ته د افغانستان او هند ملاتړ ترلاسه دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي هغوی هیڅکله په دغو منفي پروپاګاندو څوک خپل هدف ته د رسېدو نه نشي منع کولی. په سوشل میډیا زیاتره فعالین تورونه لګوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد کېدونکو لاریونونه د پوځ او استخباراتي ادارو په وینا کېږي او پوځ غواړي چې په هر صورت پښتنو کې د خپلو حقونو دپاره د بیدار شوي شعور مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ بیان آصف غفور څو ورځې وړاندې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صفت کړو او هغه ته یو ځیرک ځوان ویلو خو په دغه تحریک کې تور لګولی چې د دې سره د افغانستان نه زیاته خواخوږي څرګندېږي. نن د جمعې په ورځ د پاکستان قبایلي سیمې کورمو ایجنسۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ پر ضد یو لاریون وستل شوی چې پکې شاملو په لسګونو خلکو د پاکستان زنده آباد او پاک پوز پاینده آباد نارې وهلې دي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه بیرته خپل هیواد ته پیسو راوړو باندې د کم ټیکسونو ورکولو او د بخښنې منصوبه رد کړې ده. ویلي په پارلمان کې به د داسې قسم منصوبې خلاف رای ورکوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر ځای پایتخت اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلو حکومت د یو ځل لپاره د بخښنې سکیم اعلان کړی چې تر مخه یې ملکي خلکو ته اجازت ورکړل شوې چې حکومت ته په 2% ټیکس ورکولو سره د بهر ملکونو په بانکونو کې اخودي خپلې پیسې بیرته پاکستان ته راوړي. د حکومت مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د وزیر اعظم دغه اعلان د واکمن ګوند یو بل کوشش دی چې خپل ملک ته د بهر ملکونو نه غیر قانوني پیسو راوړو ته قانوني تحفظ ورکړي.
د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د فوز په یو ګاډۍ بمی برید سوی چې پکې لږ تر لږه 15 فوزیان ژوبل سوي دي. د سیمې څخه د سرچینو جمعې په ورځ وایس اف امریکا دیوا ته ویلي چې دغه 14 د فوز په ګاډۍ میرالی سیمه کې هغه مهال سوی چې کله د فوزیانو ګاډۍ د غزمې لپاره په سړک روانه وه. سرچینې وایي د 14 وروسته په لوی شمېره کې امنیتي ځواکونه سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د افغانستان کې د داعش او طالبانو په ضد د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې لږ تر لږه 40 ترهګر وژل سوي دي او 49 ژوبل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونه د ترهګرو په ځالیو بمباري هم کړي چې هغوی ته ستره ضربه اړوله ده. د نوي کال د پیل را په دې خوا افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د جګړه لړۍ زیاته چټکوالی لیدل سوی ده او د دواړو خواوو په دغو جګړو کې یو بل ته درنو زیانونو اړولو دعوی هم کړي دي. افغانستان د ملي دفاع وزارت د جمعې په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان دیارلسو بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د داعش تغړو په شمول 25 ترهګر وژل سوي دي او 25 نور ژوبل دي.
د امریکای او چین ترمنځ د تجارتي جنگ خبرې په داسې حال نور هم تیز شي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په 100 ارب ډالر چینای جوړ سامانونو باندې د زیاتی ټیکسونو لګولو دړکه ورکړې او د هغې وروسته چین هم خبرداري ورکړې چې دوی به امریکای ته په هر قیمت ته د ځواب ورکوي. د چین لخوا د 50 ارب ډالرو امریکای جوړ سامانونو باندې ممکنه ټیکسونو لګولو اعلان وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت پر خپل تجارتي نماینده ته هدایات ورکړو چې په چینایي مصنوعاتو باندې زیاتی ټیکس لګولو باندې غبر وکي. امریکې د دې وړاندې روانه هفته د 50 ارب ډالر سامانونو باندې زیاتی ټیکسونو لګولو تجویز ورکړو. نور حال پی تاسو زمونږ همکار امو شلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د چین د تجارت وزارت د جمعې په ورځ جاری کړې یوې بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د وارداتو مالیه کولو لارې د بار ملکی صنعتونو مقابلې نه د هیواد کورني صنعتونو بچ کولو د عمل جاری وساتو. نو چین به د دې مقابله ښه په مضبوطۍ سره کوي. د امریکا د ونډو راتلونکي د صدر ټرمپ د تازه هدایتو له وجې اغېزمن شوی دی. د امریکا د دیرشو غټو صنعتي ادارو انډیکس ډاو جونز انډسټریل ایوریج نږدې 1400 پوینټه ټیټ شوی دی. مالی مارکیټونه په تیرو څو ورځو کې د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د زیاتېدونکي سوداګریزو تاوتریخوالي له ویرې ډېر اغېزمن شوي. د دې اونۍ د شروع راهیسې امریکا او چین ترمنځ د تجارت په مت کې د یو بل په ضد یو شمېر ټیکسونه لګول شوي. د ټرمپ انتظامیه لخوا د چین راتلونکي د سټیلو او الومینیم په مصنوعاتو د ټیکسونو شرح سیوا کول وروسته چین د تیر ګل پورس په 128 امریکایي مصنوعاتو باندې 25% پورې ټیکسونه لګولي. په دې مصنوعاتو کې میوه، اوچه میوه، سور، شراب، سټیل او الومینیم شامل دي. او هم په دغه روز امریکا د چین نه راتلونکي 1500 مصنوعاتو باندې
امریکا با سعودي عرب ته د $1 زه زیاتو پیسو دفاعي سامان خرڅوي. د امریکا د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویلي دی چې سعودي عرب ته د 1.1 اربع ډالرو فوزي سامان د خرڅولو سودا منظوري ورکړې ده. د امریکا حکومت د بهرنیو هیوادونو سره د دفاعي همکارۍ ادارې ډیفنس کوپریشن ایجنسی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو بیان کې وویل سعودي عرب ته به د هوویتس نومي توپخانې حالات او ګڼ شمېر نور فوزي ساز او سامان ورکول کیږي. بیان ویلي دی چې سعودي عرب د فوزي سامان خرڅولو د ټولو سودا مجموعي مالیت 1.1 بلیون ډالر دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. نن په کابل کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان صدر اشرف غنی د یو بل سره د لیدو کتو وروسته میډیا سره خبرې نه دي کړې. خو د خاغلی اشرف غنی ویان ویلي په خبرو کې د افغانستان د خاورې سرغړونې په ګډون په ګڼ شمېر موضوعګانو باندې خبرې اترې شوې دي. نور حال پی دا افغانستان نا دا وائس اف امریکا ډیوا ریډیو خبریال حق من روان پا دی رپورٹ کرا کبی.
دی افغان حکومت هغه غوښتنه چې له پاکستان سره یې دولت په دولت دی خبرو وړاندیز درلود نن کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد حقان عباسی په سفر سره بشپړ شو. دی ارګ دی تشریفاتو دی ځنګړي کتابو لخوا دی پاکستان صدر اعظم شاهد حقان عباسی ته تو د هر کلای وویل شو او له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای په ارګ کې دی رسنیو مخې ته راڅرګند شو. دی جمهور رئیس اشرف غنی ویان مرستیال د وخان مینپال لا ډیوی سره په خبرو کې ویلي کابل ته شهید حقان عباسی سفر مهم یاد کړ او د دواړو هیوادونو د اړیکو له هغه ستونزو سره چې کابل او اسلام آباد ور سره مخامخ دي د هغې د هوارولو لپاره به ګډ تصمیم نیول کیږي.
پیلشک چې په هیوادونو د مذاکراتو په ترڅ کې د ستونزو د حل لاره پیدا کی تم د تم لرو چې د پاکستان د صدر اعظم په راتګ سره موږ کولای شو دواړو هیوادونو ترمنځ د غراولو شو ستونزو ته د حل لاره پیدا.
ویان مرستیال د وخان مینپال زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم سره د جمهور رئیس اشرف غنی لیدنه شوی او د افغان حکومت له نورو مشرانو سره به لیدنه د نن ورځې پورې دوام لري. دا چې پر کومو مسایلو بحث شوی او د نن ورځې تر پایه به پر کومو مسایلو خبرې ترسره شي په اړه د جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال وویل
خاقان عباسی سفر جمعه پورز بندی و اغا افغانستان دا جمهور رئیس در ملاقات و لیدنه نری و امدارنگه دا افغانستان دا اجرایه رئیس در او پلیدنه که دا تروریزم سر پر مبارزه تصول که دا پاکستان پر همکاری سمعیز همکاری همتنگی دا پاکستان و افغانستان پر مبارزه همکاری طول مهم پلاده شی مدوار دا پاکستان سر دولت پا دولت مذاکرات و دا نوی باب پرانیزو شی دا خاقان عباسی پر اتک سر دا دو مذاکرات او باب پرانستل سو افغانستان او پاکستان به هڅه وکړي هغه ستونزې چې د دې ترمنځ د اړیکو سلوالي لامل شوې دي هغه ته د حل لاره پیدا کړي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نرکلی هنریار له ډیوي سره په خبرو کې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه ګڼي او کابل ته د پاکستان صدر اعظم سفر له هیلو ډک ګڼي او وایي ښایي چې دغه سفر په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب وګرځي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوي چې چلتیا او بې باوري ختمه کړي.
پاکستان پاکستان صدر اعظم سفر په افغانستان ته او دغه سفر زهیل لرم چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په خاطر ډیره اړینه او مفید واقع شي. د دې په خاطر چې سلوي خیال کېږي چې افغانستان د اور په جګړه کې سوځي او ناامني په افغانستان کې د هیڅ هیواد په نفع نه ده. هغه تروریستي شبکې چې د پاکستان په خاوره کې دي، پاکستان خپل جدي او صادقانه وعده د افغانستان سره ولري او هغه شبکې په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او تا خپل خاورې نه لري کې. په هیله مند یم چې دا سفر یو ښه نتیجه او مثبت نتیجه ولري.
د افغانستان پر وړاندې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم شهید حکان عباسي لومړی سفر دی چې ترسره شو او واشنگټن له اسلام آباد څخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې پر راوستو، له ترهګرۍ سره په مبارزې او په ځینو نورو هغه مواردو کې چې سیمه او نړۍ کې د امن او ثبات د ټینګېدو سبب ګرځي، د افغان حکومت لاسنیوی وکړي. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاکان عباسي د افغانستان سفر او د افغان ولسمشر سره د لیدو په اړه تاسو یو وروستۍ تفصیلات واوریدل. هم په دې اړه د عام خلکو غبرګون څه دی، د افغانستان خلک څه ګڼي چې او څومره خوشبینه دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په سر، تفصیلات تاسو ته د ډیوا بریال حکمل روان په راپور کې راکې.
عبدالمبین ستانکزی ما د میدان وردګ اوسیدونکی. دا د پاکستان سره اعظم چې افغانستان ته راځي، موږ خوشبینه یو چې صادقانه همکاري باید وسی. څه چې پاکستان حکومت وایي نظام یا اردن باید هماغه باندې عمل وکړي. د ما هیله له دواړو طرفو نه دا ده چې په ده باندې عمل وکړي، صادقانه همکاري وکړي په خپل منځ کې، که تجارت وي که غواړي چې استخباراتي معلومات یو بل سره تبادله کړي. صداقت مهمه ده په دې برخه کې، خصوصا د پاکستان حکومت. افغانستان ډېر لیواله ده چې صداقت وکړي، خپل کړنو باندې عمل وکړي. دوه همسایه ملکونه، دوه اسلامي ملکونه سوله راځي او ملتونه مشکل نه لري یو بل سره. ملتونه شریف ملتونه دي، دواړه که د پاکستان خواته ده که د افغانستان خواته ده، موږ حکومتو کې مشکل وینو. حکومتونه چې خپل زمانځ کې جوړ شي، پاکستان هم شریف ملت ده او افغانستان هم یو شریف ملت ده، کېږي چې سوله راشي په افغانستان کې.
زما په نظر باندې پاکستان صدر اعظم چې افغانستان ته راغلی دی، دوی کړنې باید عملي بڼه ولري، باید صادقانه همکاري د افغانستان د سولې باره کې وکړي. خصوصا د کلونو راهیسې د افغانستان په سرحدي ولایتونو او سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان طرفه هوایي بریدونه هم شوي دي، ځمکني توغندي هم ورباندې ویشل شوي دي. نو دا یو کلیدي او مهمه موضوع ده چې پاکستان صدر اعظم باید د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غني سره په دوه کې صادقانه همکاري وکړي. نو د دوی څخه موږ جدي غوښتنه په عمل کې ده، نه په خبرو کې. دقیقا دا د افغانستان د حریم او د افغانستان د بیرغ او افغانستان د خاورې او د ازادۍ یو ښکاره څرګندونه ده چې افغانستان یو آزاد ملک دی. نو د پاکستان د صدر اعظم څخه یا وزیر اعظم څخه مو دا جدي غوښتنه ده چې باید صادقانه همکاري وکړي او په عمل کې وکړي، او داسې نه شي کاغذ مخ باندې نوشته شي او بیا سبا د عمل جامه ونه لري. شکل پاکستان صدر اعظم واپس بیرته پاکستان ته وګرځي او بیرته هماغه شان بیرته د دواره تکرار شي. دوی څخه مو جدي غوښتنه ده چې باید دوی کوم څه شي وایي په لفظي شکل باندې، دوی باید ورته د عمل جامه وغندي.
د ما نوم بابرای ده، د افغانستان پکتیا ولایت اوسیدم، که ما ماسلی دوره میده. ورور ما شخصی نظر داده دغه ارز ناست کیږي یا جلسات کیږي د افغانستان او د پاکستان د رهبرانو ترمنځ باید عملی جمع وروغستل سي. موږ شاهد تقریبا 15 کال یا دین زیات تقریبا 3 یا 4 لسیز کیږي چې په افغانستان کې همدا جنگونه روان دي. بی ګناه دی وزل کیږي، باید دال جنگ وځورل سي، باید نور عام وزن مظلوم وزن په لار بر پښتون کې بند سي، او نور باید د خپل سیاستونه چې په دې کې مظلوم لاس تبعید ده، د مظلوم لاس وزن ده، دا باید ودرول شي. د لساس نه باید لاس واخلي. هر هغه دوه هیوادونه پر مثال که افغانستان او پاکستان یا افغانستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي، باید یو بل سره ښه روابط ولري، هم د تجارت په برخه کې، هم د نورو سیاسي فعالیتونو په برخه کې. او مظلوم لاس تدا په کار ده چې دوی باید د دواړو هیوادونو له دواړو خواونه باید داسې یو غوښتنه وکړي چې نور د دواړو ترمنځ څه روابط منځ راشي، د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ، تر څو به دا ولس وسنه وي، تر څو پورې به دا دواړه خواوې په دې غمونو کې کړیږي او لمنځه به وړل کیږي.
حکمل صدات، روان امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په پایتخت کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره په یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې خبرې اترې کړې دي. زموږ سره دا وخت زموږ همکار رحمان بنر سب سټوډیو کې ناست سلیم شي په خیر علی
ډیر مهرباني مونږ کرام سره
درته وایي چې د شاهد خاقان عباسی کابل ته چې کم تک کړی دی د نوموړي سره ایجنډا څه ده؟ څه مهمې خبرې هغه وړي دي چې په دې باندې به خبرې کېږي او د افغان مشرانو سره به مهم مذاکرات کېږي؟
یو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي سره مخ دي، نو دا د ایجنډې ټولو غټ ټکی دی چې تعلقات سمولو هڅه روانه ده تیرو څو ورځو راهیسې. بل په پاکستان کې طالبان د هغو وجود او د پاکستان کاروایی او د افغانستان تورونه او د پاکستان وضاحتونه دا د ایجنډې دویم غټ ټکی دی. بل دې کې درې نور مشهور سیزونه دي چې پاکستان کې په خلکو زیات بحث نه دی کړی. پای کې په پاکستان کې د افغان ظلمو د تعلیم مسله، د پاکستان کې میشت افغان کډوال د هغو وخت او هغه بیرته د تللو مسله، او دې کې یو مهم بل چې کوم توکې دی محمود اکرام سے بغا د تجارت دی، په دې کې د ټاپی چې کوم پروجیکټ دی یا منصوبه ده په هغه باندې هم بحث کیږي. نو گویا پنځه غټ توکې دي: طالبان، امن، تاوتریخوالی سمول، په پاکستان کې کډوال، تجارت او د افغان ظلمو په پاکستان کې تعلیم. په دې باندې پاکستان خبرې کوي او دا په دې لحاظ سره مهم ګڼل کیږي چې د یو سویلین یعنی اولسی وزیر اعظم د دې په واک کې دراتګ نه وروسته کابل ته لومړنی سفر دی.
او بنیر صاحب، په پاکستان کې سلنکاران د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دے سفر ته څنګه ګوري؟
څنګه چې ما د خپل خبرو اخیره ټکی ویلو، یعنی د ولسی وزیر اعظم کابل ته مهم سفر دی، نو په دې لحاظ سره هم سیړونکو په دې باندې ډیر زیات سکوت جواب نه وای. مثال په توګه د پاکستان د بهندینو چارو تګلارې چې دا د هغې په خپل کې چې دا هغه واک چې دی هغه د پاکستان د اولس یا پارلمان په لاس کې نه وي، بلکې د پوز سره وي. خارجه چارې خاص کر بیا د افغانستان لپاره چې کوم دی هغه د پاکستان د پوز د مرکز څخه پاکستان کې سلنکاران وای چې شروع کیږي. هم په دې موضوع سوشې مخ کې ما د پاکستان د دفاعي چارو د سلنکارې ګلمینا بلال نه تپوس کړی دی.
یو سویلین پرائم منسٹر لاړو او خبره کوي لګیا دی نېشنل سکیورټي اډوایزر هم حول هم دلې هغه سره میټینګ شوی دی بایلاترل کوآپریشن هغه باندې خبرې کیږي. لګیا دی دا ډیره خبره ده او دا خبره ده چې کوم یو دواړه ملکونو هغه اولس پاره ډېر ضروری خبره ده. دا ماتنه پته چې دی وخت دی ټایمینګ هغه وزټ هغه کې یو سویلین پرائم منسٹر هغه دې هغه لاس کې سونا به سونا پاس دی چې دغه سے میننګ فل سره خبره مخکې کې دی. لیکن یو لانګ شارټ معنی چې موږ وګورو چې جی سویلین حکومتونه یو بل سره خبره وکړي، نیبرز یو بل سره خبره وکړي، هغه ډېر ضروری دی.
اوس که تاسو دې خبرو ته سوچ وکړئ، نو په دې کې دا وایي چې دواړه خیز تعلقاتو باندې خبرې پکار دي. خو دې سوال وکړو چې آیا یو وزیر اعظم په لاسو کې به څومره طاقت وي چې هغه ټولې خبرې چې دي د هغې پریکړه وکړی شي، هغه ختم کړی شي؟ دا وایي چې دا خبره مانه لري یا مهمه ده چې د وزیر اعظم په لاس کې به طاقت وي که به نه وي، یا اختیار به وي که به نه وي. دې اشاره هم دغه ته چې د پاکستان باندېنو چارو تګلاره چې ده هغه د پاکستان د وزیر اعظم په لاسو کې نه وي. خو بیا هم او پاکستان کې یو شمېر نور سرنکاران لکه د ګلمینه بلال په شان د دې په حق کې دي چې خبرې اترې کول پکار دي. وزیر اعظم هلته لاړو او د هغه ځای صدر اعظم و د هم پاکستان ته راشي. یادونه ولډه چې د پاکستان لخوانه اشرف غنی ته بلنې ورکړل شوې دي، هغه منلې دي. خو د پاکستان لخوانه یو بل افغان شخصیت اجرایی رئیس هغلی عبدالله عبدالله ته څو ځله بلنه ورکړل شوې ده او هغه د پاکستان دغه بلنه نه ده منلې. په تیرو وختونو کې ما د وتلی سلنکار رحم الله یوسفزی نه تپوس کوو، نو هغه وی چې دا خبره د پاکستان لپاره اوس هم د فکر مندې ده چې اخر عبدالله عبدالله به پاکستان ته کله راځي.
ډېر مننه بنور صاحب. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. ګران اوریدونکو تاسو ته به موږ نور رپورټونه هم وړاندې کوو، خو په پاکستان کې د ائتلاف سره شامل پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي دي چې ټولو ادارو له د آئندننه چې کوم د هغوی اختیارات دي په هغې کې کار کول پکار دي، او یو ګوند لا هم د خپلو اختیاراتو نه تجاوز کول پکار نه دي. نور حال په د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد په طاقتور فوز او عدلیه باندې د اولس د ووټ او د منتخب نمائندگانو د سپکاوی تورونه لګوي، او د ووټ او د جمهوریت نظام د درناوي لپاره د مبارزې چلولو هم دایي دي. بلخوا د بلوچستان ایالت دوستر سیاسي مشرانو محمود خان اچکزی او میر حاصل بزنجو په دغه مبارزه کې د نواز شریف سره اوګه په اوګه ادریدو عزم څرګند کړی دی، او محمود خان چکزی د عدلی په شمول ټولو ادارو ته د آئین د چوکاټ دننه اوسېدلو خبرداري ورکړی دی. د سترې محکمې لخوا د خپلو اساسو پټولو په سر ګوښه کړی شوی او د ناجایز اساسو لرلو په تور قانوني کاروای سره مخ نواز شریف د جمعې په ورځ یو ځل بیا احتساب عدالت ته پیش شوی دی. دا لومبې ځلو چې احتساب عدالت کې د پیشې په موقع د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دوه کلک اتحادیان محمود خان اچکزی او حاصل بزنجو هم د نواز شریف سره یو والی لپاره دغلته موجود و. او بیا د عدالت د ودانې نه بهر میډیا سره خبرو کې درې واړه سیاسي مشرانو د جمهوري نظام د دفاع او د خپلو مخالفینو په ضد د یو بل سره د ملاتړ کولو پخلی وکړ، او په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی سداسي وویل
ہر ادارے کے اپنے فریم ورک، خدا نخواستہ اگر کل حاصل خان بزنجو میاں صاحب یا کوئی سیاسی آدمی اپنے حدود سے بڑھتا ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہو، اگر جوڈیشری اپنے حدود سے بڑھتی ہے ایکٹیویزم ہمیں اس کے خلاف کرنا ہوگا.
دے وای که زشم یا بل یو سیاست مدار که دخپل آئینی حدونه نوزی نو مخینی ول پکار دی. دغشان د محمود خان په خبره که د هیواد ستره محکمه یا بل یو اداره دستور کې ټاکلې شوی چوکاټ نوزی نو بیا موږ ټولو ته د دې په ضد راپاسېدل پکار دی. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې پاکستان کې تل د احتساب په باندې یوازې سیاست مداران په نخ کړی شوي دي، او دا چې اوس هم راتلونکي انتخاباتو کې د دوی د ګوند اکثریت کمولو لپاره د احتساب قانون د دوی خلاف غلط توگا کارو لکھے گی.
اس کو پکڑو، ان کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، اس کا وہ نوٹس سپریم کورٹ کو دینا چاہیں گے.
د دسترې محکمې د مشر قاضي لخوا راتلونکي ټاکنې په وخت باندې کېدلو د پخلی هرکلی وکړ، خو ورسره نواز شریف دا سوال هم روچت کړی چې دا مشر قاضي یوازې په خپل کړو وړو باندې باوري جوړولی شي. نواز شریف د مشر قاضي نه غوښتنه کړې که خپل کول کې مخلص وي نو د احتساب ادارې لخوا د دوی د ګوند د لیډرانو په ضد د کاروایو نوټس ته واخلي، او پخوانی وزیر اعظم د جنرال مشرف د دور د احتساب دغه قانون د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. که څه هم پاکستان کې واړه قومیتونه او ایالتونه تل پنجاب باندې د دوی د حقونو شو کولو تورونه لګوي، خو نن د احتساب عدالت نه بهر بلوچ ملت پاله سینیټر حاصل بزنجو د پنجاب سره تړاو لرونکي نواز شریف سره سنگ په سنگ ادریدو عزم سرګن ک.
پنجاب کی اکثریت عوام فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، اس میں جمہوریت ہو، اس میں خوشحالی ہو، تو یقیناً باقی تمام چھوٹے صوبے وہ پنجاب اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسی امید کے ساتھ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں.
دے وای که دا پنجاب اولس اکثریت د جمهوریت د دفاع لپاره روزنه بیا به وړي صوبې هم د دوی سره د جمهوریت مخالف قوتونو په ضد صف کې ودرېږي. نو موړي زیاته کړه چې دوی زکه د نواز شریف سره ولاړ دي چې نواز شریف وړو ایالتونو ته حقونه ورکولو کې غرضی دي. ښکارا دی وی چې نواز شریف درې ځله د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی دی، خو د ده د اخیری حکومت دوران هم د هیواد د سیاست مدارانو لوی اکثریت او درې واړه ایالتونو تور دی چې نواز شریف سی پیک پروژه کې قومیتونو حقونه شوکوي، او دا چې پاک چین اقتصادي رادارې پروژې ټولې ګټې دي د خپل سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت ته ورکول غواړي. دغه شان د هیواد لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند او تحریک انصاف دریس خپلوي چې نواز شریف او د ده ملګري په هیواد کې جمهوریت او د ووټ د درناوي لپاره مخلص نه دي، او دا چې د دوی دغه مبارزې غرض یوازې د نواز شریف کرپشن یا بډو رشوتونو باندې پرده اچول دي. د دې ترڅنګ د پاکستان فوج او عدلیه هم په ملکي سیاسی چارو کې د څه قسمه لاسوهنې تورونه ردوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو واساته خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري و بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. غوښتي سټکو ته
نن کابل کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان صدر اشرف غنی د یو بل سره د لیدو وروسته میډیا ته مخامخ شوي نه دي. خو د ښاغلي اشرف غنی ویان ویلي په خبرو کې د افغانستان د خاورې سرغړونې په ګډون په ګڼ شمېر موضوعګانو خبرې شوې دي. د اشرف غنی ویان وایي
پریدنه کې د تروریزم سره پر مبارزه په سولې کې د پاکستان پر همکاري سیمه ایزې همکاري همتایمې د پاکستان او افغانستان تر منځ ټولو مهمه پلاده چې موږ غواړو د پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو دا نوی باب پرانیزو شي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د اتوار په ورځ په پېښور کې د جلسې لپاره د بلنو کمپاین د خیبر پښتونخوا سره سره قبایلي سیمو او بلوچستان ته هم غځولی. د غورځنګ مشران تمه کوي چې دا به یوه لویه جلسه وي.
پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه بیرته خپل هیواد ته پیسو راوړلو باندې د کمټیکسونو ورکولو او د بخښنې منصوبه رد کړې.
اواز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان صدر اشرف غنی او نورو افغان مشرانو سره پایتخت کابل کې د افغانستان د سولې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او نورو مهمو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. د افغان صدر ویان مرسیال د واخان مینپال په فیسبوک پاڼه باندې خبر کړی بیان کې ویلي په صدارتي ماڼۍ ار کې د پاکستان او افغان مشرانو ترمنځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه سرحدي پوله باندې د خلاف ورزو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو په سر په تفصیل سره خبرې اترې شوې دي. کابل ته په رسیدلو افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته تود هرکلی ویلې او افغان ځواکونو ورته سلامي ورکړې.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د اتوار په ورځ په پېښور کې د جلسې لپاره د بلنو کمپاین د خیبر پښتونخوا سره سره قبایلي سیمو او بلوچستان ته هم غځولې. د غورځنګ مشران تمه کوي چې دا به یوه لویه جلسه وي. نن په پېښور په جنا پارک کې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا را جوړه شوې یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې دغه تحریک به د هر قسمه پروپاګاندا او پروا نه کوي او د اتم اپریل د جلسې د کامیابۍ لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي.
پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا د پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه بیرته خپل هیواد ته پیسو راوړلو باندې د کمټیکسونو ورکولو او د بخښنې منصوبه رد کړې او ویلي په پارلمان کې به د داسې څه قسم منصوبې خلاف رای ورکوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر ورځ پایتخت اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلو حکومت د یو ځل لپاره د بخښنې سکیم اعلان کړی چې تر مخه ملکی خلکو ته اجازت ورکړل شوې چې حکومت ته په 2% ټیکس ورکولو سره د بهر ملکونو په بانکونو کې اخودي خپلې پیسې بیرته پاکستان ته راوړي.
د افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د فوج په یو ګاډۍ بمی برید سوی چې په کې لږتر لږه 15 فوجیان ژوبل سوي دي. د سیمه ځخا سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دغه 14 د فوج په ګاډۍ میرالي سیمه کې هغه مهال سوی چې کله فوجیان ګاډۍ د غزمې لپاره په سړک روانه وه. سرچینې زیاتوي چې په لوی شمېره کې امنیتي ځواکونه سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی. افغانستان کې داعش او طالبانو په ضد افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې لږ تر لږه 20 وژل سوي او 40 نور ژوبل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونو د ترهګرو په ځالیو بمباري هم کړي چې هغوی ته ستر ضربه اړولې ده.
د امریکای او چین ترمنځ تجارتي جنگ خبرې په داسې حال نور هم تیزی شوې چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په $100 چینایي جوړ سامانونو باندې د زیاتی ټیکسونو لګولو دړک ورکړې او د هغې وروسته چین هم خبرداري ورکړې چې دوی به امریکای ته په هر قیمت ته ځواب ورکوي.
امریکا به سعودي عرب ته د $1 زیاتو پیسو د دفاعي سامان خرڅوي. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې سعودي عرب ته به د $1.1 فوزي سامان د خرڅولو سودا منظوري ورکړې.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د مکسیکو سره شریکې سرحدي پولیس سارنې لپاره د 2000 تر 3000 پورې د نېشنل ګارډز په نوم ځواکونه لیږي. مول په صدارتي جهاز ایئر فورس 1 کې خبريالانو ته ویلي په مکسیکو سره د پوله باندې د دیوال جوړولو پورې به د غلطه ځواکونه پر ځای وي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوه یو ساته خبری خبرونه ده. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پجوندی وړاندې کوو. تاسو د خبرونه کې وړاندې کوو چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د اتوار په ورځ په پېښور کې د جلسې لپاره تیاراني روانې دي او د ژغورنې غورځنګ د بلنو کمپاین د خیبر پښتونخوا سره سره قبایلي سیمو او بلوچستان ته هم غزولې دي. په دې اړه په مردان کې هم یو شمېر غونډې شوې دي. تفصیلات ستاسو ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د اپریل په 8 نیټه د اتوار په ورځ د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې د شرکت کولو لپاره د صوبې په مختلفو سیمو کې تیاری روان دي او د مردان ثوابې او تړلي سیمو نه په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼشمېر نظریاتي کارکونکو هم ګډون وکړي. په دې حق له په ثوابې ضلع کې د ولسی تحریک مشر لیاقت یوسفزی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي په ثوابې ضلع کې مقامی جرګې فیصله کړې ده چې په پښتون تحفظ موومنت کې به په ګڼ تعداد کې ګډون کوي او د هغه د پاره تیاری هم سر تر رسولي شوې دي.
په ثوابه کې په حقانی لیبرری کې یو لوی جرګه ثوابه وشو چې په هغه کې د ثوابه د ټولو سیاسي جماعتونو مذهبي تنظیمونو عوام او خلکو شرکت کړ. پی ټی ایم ملګری هغه تر هغه د منظور پښتون نمائندگان ټول ځلې ته دعوت ورکړو. په دې وخت کې پوزیشن دار چې د ثوابه د هر یونټ کول سننه د پیښور د جلسې لپاره تیاری شروع دی او د امبار انټرچینج دا کرنل شیر د چوک نه چې کم دنو جلسونه رواني کې جلسې ته او دا به چې کم دنو په ډېر منظم انداز کې پیښور جلسې ته ځان نه شي. دا د پاکستان د او د قانون په حدودو خپل ډیمانډ پېښ کړی دی چې کوم ډیمانډ د اسلام آباد په درنه کې پېښ کړی و. دا هغه ډیمانډ دی چې موږ سره حکومت پاکستان هغه منلی دی او موږ یې لیکلی را کړی دی. په هغه خبرو باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه شوی.
د دې نه وړاندې د پی ټی ایم کارکونکو چې مشري علي وزیر کوله د صوبې د مختلفو سیمو دورې هم وکړي او پښتون قام په خصوصي توګه نوې کولته یې په دغه جلسه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې وه. په مردان ضلع کې هم د مدني ټولنې ولسی تحریک او د عوامي نېشنل ګوند د نظریاتي کارکونکو لخوا تیاری دوام لري. خود دې ترڅنګ په 400 ضلع کې دوه ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا چې کوم پریس ریلیز جاری شوی و په هغه کې هم هغه غوښتنې شوې دي کوم چې د پښتون تحفظ موومنت لخوا کیږي. خو په ښکاره توګه د ګوند لخوا د پی ټی ایم سره د مرستو کولو کوم اعلان مخې ته نه دی راغلی. د غونډې وروسته په سماجي رابطو د ګوند غړي ایمل ولی خان لخوا په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په څه قسمه غونډو کې د شرکت کولو نامه نکړې شوی و. خو په تختبای تحصیل کې د عوامي نېشنل ګوند نظریاتي کارکونکو او نوموړی شاعر او لیکوال ابرار غر ډیو سره د خبرو په محل وای په پاټه کې د پرت پیسلې په آئین باندې نه اثر انداز کیږي او هغه به نه یوازې ګډون کوي بلکې تیارې هم کړی دي.
په پاټه کې پاتې کیدل دي دل دي د پاټه د آئین او قانون پابندي کول دي کنه. دا چې ذاتی خواهش څوک د غنډې تړلې نه دي کنه. دا آئین د لاندې یو سړی چې د سپاره څو کالو یا د سپاره څو نه وای او د بلې پاټه ممبر نی نو هغه د تبلیغ په تور کار کوي چې د پاټه د پاره دې کې هیڅ قسم داسې خبره نشته. دې چې کوم خلک پدې پوه دي چې څنګه ورته د ذریعتي خلک دی لا نه چې داسې خبره نشته چې تاسو مزه دا دین کړی دی مرګرو په کې چاندې مور کړی دی او د ګاړو ته ځم
د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو د پاټې دغه فیصلې تمرست نه ورکوي. خو بیا هم ګوند په صوبه کې د مدیر هڅه د پښتون قام د ستونزو د حل کولو او د هغوی د حقونو غوښتنې کوي او په تیر حکومت کې د خیبر پښتونخوا نوم هم د مرکز نه منظور کړي وو او د صوبایي خودمختاري د فارې 13 ترمیم کې صوبایي خودمختاري هم ترلاسه کړي وو. د دې نه وړاندې په صوبه کې قام پرست ګوند د ترهګرۍ په جنگ کې ګڼ شمېر قربانۍ هم ورکړي دي. په ثوابه ضلع کې نظریاتي کارکونکو شیرین یاروایی د پاټې عہدیداران د پښتون تحفظ موومنت په غونډه کې شرکت نشي کولی او زیاتوي چې د پښتنو حقونه صرف د پارلیمان د لارې ترلاسه کیدی شي.
عوامي نېشنل پارټي یو منظمه سیاسي پارټي ده او کوم سره چې پاغي کې عہده لري نو هغه د آئین او د هغه قواعدو پابندي کوي. زمونږ نظریاتي کارکونان په پارټۍ کې زمونږ یو هغه خلک ته پارلیماني سیاست خوښي یا د پارلیماني سیاست د لارې خپل مسلې حل کوي. یو هغه خلک دی چې هغه دا وایي تحریکی محاصرے هغه بالکل کمزور نه. پښتنو کې په هر قبیله کې یو ستونزه
زئی مسئلہ نو هغه زما مسئلہ د سولیخ کال مخک زما مشرانو چې کوم خبره کړي وی دي کام تا پټیلزم او کمیونیزم جنگ د دې نه ځانو ساتي نو آیا څومره خلکو زما د مشرانو دا خبره منلې را یی عین په پارلیمان کې منځوريږي زه چې د کام د پاره څو ګټه راړم په دې ریاست کې دننه نو دغه ټول کار به د پارلیمان د دستخط نه کیږي
د ماهرینو وینا دا چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پښتون تحفظ مومنټ ته مرستې نه ورکول په راتلونکي انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کول دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا، سرخار، پېښور، مردان او په یو شمیر سیمو کې په 8 اپریل د پښتون تحفظ مومنټ په مرسته کې خلک غونډه کوي او وایي چې په پېښور کې به د پښتون تحفظ مومنټ په جلسه کې برخه اخلي، خو په کرما ایجنسۍ کې یو شمیر قبایلو د پښتون تحفظ مومنټ پر ضد د غونډې اعلان کړی دی او وایي چې دوی د ریاستي ادارو خلاف جنگ نه غواړي. نور حال پی د سیمینه د ریو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکبي.
د کورمې جنسي سرخار پر چنار په کچرای سرک را جوړ کړی شوی د پښتون تحفظ مومنټ یا پښتنو د ژغورنې غورزنګ په ضد جوړ کړی شوی یو احتجاجي مظاهره کې د کورمې جنسي بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو دواړه د شیعه او سنی مسلک منونکو ګډون درلود. د پی ټی ایم په ضد د دغه احتجاجي غونډې تابعیا د تیرو دوو ورځو راهیسې شوې وه او د سیمې کامی او مذهبي مشرانو د پاسنۍ، منځنۍ او لاندنۍ کرمې په بیلابیلو برخو کې ځایي اوسیدونکي په دغه احتجاج کې برخه اخیستلو لپاره هڅولي وو. د دغه سیمو اوسیدونکو نن سهار د لاریو موټرو په یو لاریون کې اول د پاړه چنار پی ای چوک ته راغلل او دغلته نه د پیدل لاریون په شکل کې کچرۍ سړک ته راغله، چېرته چې دوی خپله مظاهره ونمانځله. په دغه مظاهره کې یو څه شمیره د سیمې ځوانان هم ګډون درلود، کومې ته چې د وینا په محل د دغه مظاهره مشرانو د خپلو جذباتو څرګندونه په دغه ټکو کې وکړه. مظاهرچیانو په دغه مهال د پی ټی ایم د مشرانو په ضد د کرکې ډک شعارونه هم ورکړه او د پاکستان حکومت او پوسټرې د خپلې کلکې خواخوږۍ څرګندونه وکړه. د دغه مظاهرچیانو په لاسونو کې نیول شو بینرونو باندې لیکل شوی وو چې د پاکستان دښمن د هغوی دښمن دی، دا چې د کرمې سودونکې د هغې واړه قوتونو او تنظیمونو غندنه کوي، څوک چې د پاکستان د پوسټ په ضد دی خواکه هغه منظور پښتون دی او کوبل څوک. د دغه بینرونو له مخه منظور پښتون د پاکستان دښمن او د هند ایجنټ دی. د دغه مظاهرې په محل کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو، البته واړه د تګ دا تګ لیارې او د پاړه چنار بازار پرانیستی وو. د یادونې وړ ده چې قریبا یو اونۍ وړاندې هم پاړه چنار کې شوې د کامی مشرانو په یوه غونډه کې هم د پی ټی ایم مشر منظور پښتون کورمې ایجنسۍ ته پر راتلو د بندیز غوښتنې شوې وې او دغه مشرانو د سیمې په امنیت خپله تسله هم څرګنده کړې وه. حالانکه په تیرو وختونو کې په پاړه چنار او شاوخوا علاقو کې د پرله پسې ځانمرګ بریدونو نه پس د پاړه چنار امنیت د سیمې ځوانانو رضاکارانو ته سپارلو او دغلتن د پوز د لیستلو غوښتنې کړې وې. ابراهیم شینواری، وی وی ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا دی ودا. پاکستان کې سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له خوا د پاکستانیانو لپاره د بهر هیوادونو ز بیرته خپل هیواد ته د پیسو راوړلو باندې د کمو ټکسونو ورکولو او د بخښنې منصوبه رد کړې ده. ویل دي چې پارلیمان کې به د داسې قسمه منصوبې خلاف رائے ورکوي. په دې اړه تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوو.
مخالف ګوندونو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له اړخه د بهر څخه هیواد ته د خپلو پیسو راوړلو لپاره اعلان شوی نوی سکیم رد کړی او تحریک انصاف د حکومت د بخښنې دغه سکیم په عدالت کې د چیلنج کولو پریکړه کړې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د وزیر اعظم دغه نوی د بخښنې سکیم د تورن تنانو د بچ کولو یو هڅه ده. خپل ټویټر پیغام کې عمران خان وویل چې دغه سکیم د دیانتدارو ټیکس ورکوونکو خلکو پر مخ یو څه پیړه دم. دوی په حیدرآباد کې د مطبوعات سره خبرې کې وویل دوی خلکو ته دغه شان سکیمونه کړي او دا د ټیکس ورکوونکو لپاره یو پیغام دی چې دوی نه پوهدي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې واکمنان د دغه شان سکیمونو په ذریعه ځان بچ کول غواړي خو دې ته به کله هم پرې نه ښودل سي. د پیپلز ګوند مشر نبیل کپول وایي
پاناما کیس میں نواز شریف کو بچانے کے لیے جس کی آف شور کمپنی بار اور آپ نے اس کو فائنینشل این آر او بنا ہوا ہے.
دغه سکیم په پاناما مقدمه کې د نواز شریف د بچ کول لپاره راوړل شوی دی چې په بهرني هیوادونو کې آف شور کمپنۍ لري. دوی ودې ته د اقتصاد این آر او ویلي او ویلي چې دغه سکیم د بجټ څخه دوی ونې وړاندې او د حکومت ختمېدو څخه سمو دا وړاندې راوړل شوی دی چې عدالت کې چیلنج کېدای شي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر شپه په هیواد کې د ټیکس اصلاحاتو اعلان کړی چې تر مخه هغه پاکستانی وګړي چې په بهرني هیوادونو کې پیسې لري یوازې 2% جرمانه ورکولو په سر د بهرني هیوادونو څخه خپل پیسې هیواد ته راوړلی سي. د دغه سکیم د 5% د پلان تر مخه اساسي پټي ساتونکي خلک هم د 5% جرمانې سره د ټیکس د نیټ برخه جوړېدای سي. په اعلان کې ویل شوي وو چې په یو کال کې 12 لکه آمدن لرونکي پر سر به ټیکس نه وي، خو 24 لکه پوری آمدن لرونکي پر سر به 5%، 48 لکه آمدن لرونکي پر سر به 10% او د دې څخه زیات آمدن لرونکي پر سر به 45% ټیکس وي. د اعلان تر مخه څه حکومتي چوکۍ لرونکي به د دغه بخښنې څخه ګټه نسي ترلاسه کولی. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګوي چې شریف کورنۍ، اسحاق ډار، د هغه کورنۍ او آصف علي زرداری په شان خلک چې څه حکومتي چوکۍ هم نه لري دغه سکیم د ټیکس غلا اساسي پټولو او منی لانډرینګ دپاره به استعمالوي. حکومت د څخه وړاندې هم د بخښنې مختلف سکیمونه اعلان کړي وو، خو خلک په ټیکس نیټ کې راوستو کې ناکامه پاتې شوي وو. د پاکستان د څېړنې یو کاروباري ادارې ای ایف فرګوسن اینڈ کو تر مخه پاکستانیان په بهرني هیوادونو کې 150 ارب ډالره اساسي لري چې د پاکستان د حکومت ریکارډ څخه پټې دي. خو د 40 کروڑ آبادی لرونکي په دغه ملک کې یوازې 1 لکه خلک ټیکس ورکوي چې د آبادی 1% هم نه دی.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له خوا په بهر ملکونو کې د خلکو پیسو بیرته خپل ملک ته راوړلو، د دینه کم ټیکسونو اخیستو او د تدبخنې ټیکس اعلانولو په سر باندې په پاکستان کې سیلونکي او د یونیورسټي پروفیسران دې ته څنګه ګوري؟ رپورټ پې د پېښور نادر ریډیو خبریال حمیدالله را کوي.
د مالی د بخنی نوی کامی سکیم تا اقتصادی او د معاش ماهران په خپل غبرګون کې د دې په لاسته راوړنو سره ډېر امیدونه نه لري. د پېښور د آی ایم ساينسز په هنتون د اقتصادیاتو او معاش مرستیال پروفیسر رفیق احمد وای
تنخوا چې کم 4.5 لاکھ روپے ہو نو هغه نه دی سیوا ک 12 لاکھ پورې نو دا خو خبره ده. خو چې 50 لاکھ او هغه نه بره چې کم دی امنیسٹی راوستل دی ټیکس کم کړی دی لکه افیس پاشا صاحب و چې 70 ارب روپے به دا به کمیږي نو دا زمام خیال دادی چې دا ټیک خبره نه ده. بل خبره دادا چې ایف بی آر والا 100 ځله یو 30 لاکھ کسان آئیڈینٹیفائی کړی دي چې بھائی دا ټیکس پوٹینشیل ٹیکس پیئرس دي پاغې خبره نه کیږي پاغې سے ایکشن نه اخلي.
په نوي سکیم کې 2 لاکھ کلنی آمدن د مالی او ټیکس نه وستل شوی. د 2 لاکھ تر 3 لاکھ آمدن کې 5% برخه د حکومت مالیه، د 3 لاکھ او 3 لاکھ تر منځ آمدن کې د حکومت ټیکس او مالیه 10%، او بیا د 2.5 لاکھ نبره کې 5% برخه حکومت ځان له مالیه ګرځولې ده. هر کمیشن هډ کارډ نمبر به د وګړي د مالیه نمبر هم وي. خو د بهنې د نوي سکیم په بهر هیوادونو کې په تورو یا غیر قانونه ګټل شو روپو هیواد ته پر وړو بهنه هم ورکوي. یوازې د 5% جرمانه سره یو کس خپل تور پیسې پاکستان ته په واپس راوړو رڼولي شي. یو بل غټه سختي د جیدادونو او پراپرټو په مت کې هم ده. د جیداد د انتقالولو په وخت انډر انوایسینګ یا د مارکیټ نه کم نرخ سرګندولو سره حکومت کولی شي چې په سرګند شوي بیا د مالک نه هغه جیداد ونیسي. د چترال پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر بادشاہ منیر وایي د دې سکیم ځینې ګامونه په راتلونکي وخت کې ګټه لري.
کوم 2 لاکھ پورې د چا آمدنی ده په هغه باندې ټیکس ختم شو نو دا خو یو ریلیف هغه ته راغی او بیا هغه سلیب ځی ختم کړی چې کوم سلیب دغه خو اوس دا چې کوم نوی اعلان دی د دې کې دا خبره ده چې د ټول نه ټیکس اخلي او بیا د ټول نه هم خبره ده چې پاکستان کې خلکو خپل غلطه پیسې په دغه کې ریل استیټ کې لګولا نو په کورونو په ځمکو باندې لګولا نو هغه دغه تراشي سیستم تراشي نو دا کم چې غیر ضروري انفلیشن راغلی دی چې یو ځکه کور قیمت 10 لاکھ روپے او هغه 1 کروڑ ته رسیدلی دی خو په کاغذونو کې هغه په 2 لاکھ دی.
په پاکستان کې تیر کال یوازې 1 لاکھ خلکو نه خپنیغه په خپل مدن حکومت ته مالیه او ټیکس ورکړي خو غیر واسطه یا انډایرکټ ټیکسونه هر وګړي ورکړي. د پراپرټو کاروباریان وایي دي د هر جیداد په انتقال دوړان دینه وو پیس د ټیکس به حکومتونو ته ورکړي او په ډیرو ځینو کې ای بی آر جیدادونو قیمتونه او نرخونه د مارکیټ د ریټ نه هم زیات ټاکلي دي. بیا د بهر ملکی پاکستانیانو د تجارت اوتاق په خپل وخت کې مرکزی حکومت ته دا هم ویلي کوم خلکو چې د هیواد ناجیزه دولت بهر ویستي هغه دومره پاسانه بهل نه دی پکار. خو بیا حکومت وایي داسې جدادونه او سرمایه چې د پاکستان نه وتلي را معلومول د دوی د وس نه بهر دي. د خپل همکار هاشم مری سره حمید الله یو وی نیوز په خبر.
وایس اف امریکا دی ودر یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو یو بل راپور لرو چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ خبری په داسې حال کې نوري هم تیز شوې دي چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په 500 ارب ډالر چینای جوړ سامانونو باندې د زیاتې ټکسونو لګولو دړه کې ورکړې دي او هغه وروسته چین هم خبرداري ورکړې ده چې دوی به امریکا ته په هر قیمت کې د دې ځواب ورکوي. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار ماوس جلیل په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د چین د تجارت وزارت د جمعې په ورځ جاری کړې یوې بیانیه کې ویل دي چې امریکا د وارداتو مالیه کولو لارې د بار ملکی صنعتونو مقابلې نه د هیواد کورنی صنعتونو بچ کولو د عمل جاری وساتو نو چین به د دې مقابله ښه په مضبوطۍ سره کوي. د امریکا د ونډو راتلونکي د صدر ټرمپ د تازه هدایتو له وجې اغیزمن شوی دی. د امریکا د دیش غټو صنعتي ادارو انډیکس ډاو جونز انډستریل ایوریج نږدې 700 پوینټ ټیټ شوی دی. مالی مارکیټونه په تیرو څو ورځو کې د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د زیاتېدونکي سوداګریزو تاوتریخوالي له ویرې ډېر اغېزمن شوي. د دې اونۍ د شروع راهسې امریکا او چین ترمنځ د تجارت په مت کې د یو بل په ضد یو شمېر ټیکسونه لګول شوي. د ټرمپ انتظامیه لخوا د چین راتلونکي د سټیلو او الومینیم په مصنوعاتو د ټیکسونو شرا سیوا کولو وروسته چین د تیر ګل پورس په 128 امریکایي مصنوعاتو باندې 25% پورې ټیکسونه لګولي. په دې مصنوعاتو کې میوه، اوچا میوه، سور، شراب، سټیل او الومینیم شامل دي. او هم په دغه ورځ امریکا د چین راتلونکي 150 مصنوعاتو باندې د ټیکسونو سیوا کولو وړاندیز کړي، پکې د هوایی صنعت مصنوعات، طبی او د آی ټی مصنوعات شامل دي. او د دې 2 ساعتونو هم کم وخت وروسته چین اعلان وکړو پلان لري په سیاسي توګه حساسو 1.6 امریکایي توکو باندې 25% ټیکس سیوا کړي. په دې کې د نور پرستو تیل یا سویابین، موټرې او جازونه شامل دي. د امریکا د سوداګرۍ د استاد دفتر یا یو ایس ٹی آر ویل دي په دې مصنوعاتو اضافي ټیکسونه لګولو پروسه یې شروع کړې ده او ډیر ژر به دا عملي شي. د چین د تجارت وزارت ویلي چې د دوی لخوا په امریکایي مصنوعاتو د ټیکسونو سیوا کول په دې اړه لري چې امریکا کله په چینایي توکو ټیکسونه عملي کوي. امریکا لپاره د چین سفیر د تیر شروع په ورځ خبریالانو ته ویلي په دې لړ کې مذاکرات اوس هم زموږ ستره ترجیح ده، خو په دې لړ کې به دواړو ته همکاري کول وي. موږ به ګورو امریکا څه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د سوات نوی رپورټ تاسو وړاندې کوو. د سوات غریزو سیمو کې خلک تور لګوي چې حکومت د دوی ځمکې قبضه کول غواړي، کمی چې غریزې ځمکې دي او ځنګلونه پی دي. دوی وایي چې په دغه ځمکو باندې دي د سلونو کلونو راهسي آباد دي. رپورټ په د سوات نوی ډیبر ریډیو خبریال فیض فرراک.
دا سواد په غرونو کې اوسیدونکو خلکو تور لګولې دي چې حکومت دا غوځمکې د فارست محکمې یا د ځنګلو په محکمې پسې په پټوار کې اړولې دي او دغه پزرګاو غریب خلک چې د قول ډکونو نه دغل تپاتې کیږي دا غوی جدادونه د حکومت نوم ته اړولې دي. دا مقامی کاشتکار کمیټې جنرال سیکرټری ماستر خان زمان دی وته وی چې په 1900 کې د بندوبس یا پټوار کې دوه پوخې پزرګاو اکړ قامیزم کې د فارش محکمې په نوم کړې دي او اوس چې موږ ته پته ولګیدا نو احتجاج مو شروع کو.
زمونږ چې کلا دی په 1980 نه د چیسی پورې دا بندوبس کاوه، په دې بندوبس په وخت کې دوی د خلکو حق زم کې چې پاغه باندې کورونو مو باندې پاغه باندې د صدونو مونږه آبادی او کاش پم کو پاغه جوار غنم هم کیږي پاغه مونږ سبزیان نیم کورو داس مکه مونږه خو چون ګډر ان پړه خلک یو نوغه دي زمونږه دا غنا خونده غي نه یو پیدا او چته کړه وغه د محکمه پارس پنوم درچ کړي. اوس کله د ډیمارکیشن شروع کو ال د دوی بورجه جوړي نو مونږ ته پته ولګره چې سیب داس شهر نه غوي چې به داس مکه خود سرکار دي نو دا غي نه رستو مونږ را پاسې ته مونږ دا تحریک شروع کو.
د سواد پغرونو کې اوسیدونکو دغه کاشکارانو په سید شریف کې احتجاج وکړو او د کمشنر د دفتر نه د پریس کلب پورې احتجاجي ریلی وستا. مظاهره چانو وی چې مونږ د غیر منصفانه تقسیم نه منو او زمونږ زمکه دي زمونږ په نوم کړی شي. دا کاشکار کمیټې صدر رحیم شاه یوسف زیوای چې اوس حکومتي چارواکي مخ پر پټو کې د کر کروندې او د سارو د سرولو نه هم منې کوي.
اوس موږ ته دی دا چیلنج را کړی دی چې تاسو په دې جنگلاتو کې ساوري نه سروي د دې نه با ساوري منې کوي او دا ورشوګانې دای موږ ته د بندولو د پاره یو پالیسی دا کړی دا دی وای چې دا په 2002 کې یو اډینس راغشه د دې نه مخ کې د صدو نہ منگ پریز مکو کے پسلو نہ کرے لی دی منگا دا ور شوگا نے ساوری پا کے ساتھ لی دی دا زمنگ دی غریب وخل کو یو معاش تے او د دې سره موږ سره دنیا ثبوتونه پراته دي.
دا کاشکارانو وینا ده چې د دوی پلار نکا د ریاست سواد د وخت نمخ کې دلته سواد کې په دې غرونو کې آبادو او د ځمکې هغه وخت کې قیمتن اغسته وي او د 1900 پورې دوی د خپل ځمکو مالکانو او د یو سو کال مخ کې پورې دوی د دغه نه بے خبر وو چې دوی زمکه د محمد فارش نوم ته اړولې دي او د بے تعلیمۍ له کبله ورته دا علم نه وو چې حکومت په بندوبس کې ته دوی زمکه په خپل نوم کړی دي. دوی وی چې د دوی کار روزګار په دغه غرونو کې کر کرونده او د سارو ساتنه ده او اوس که حکومت دوی د خپل کورونو نه اوباسي او د کر کروندې زمکه ترې واخلي نو دا په زرګاو خلک به چرته زی او څه کار روزګار وکړي. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دی یو کمیشن جوړ کړي او هغه د پته ولګي چې دا زمکه زمونږ د پلار نیکه دي او کدا حکومت. دوی وی که حکومت دونه په زور د زمکو اغستو کوشش وکړو نو دوی به په دې باندې شدید احتجاج کوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.